درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سرور یو ځل بیا د ازادي رادیو د دې ساعت پښتو خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. خوږو اوریدونکو، مخکې له دې چې خبرونه واورو، کچیرې په راتلونکي یو ساعت کې را سره ملګري پاتې شوي، نو په دې خبرونه کې به واورئ چې د جورج بوش د ادارې یو لړ پوړی چارواکی د هغو اورپکو په ضد چې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو په اوږدو کې عملیات کوي، د واشنگتن، کابل او اسلام آباد د لا پراخې او نږدې همکاري غږ کوي. په کندهار کې د اتل قولی اردو مرستیال قمندان وایي چې په اروزګان کې د طالبان یو قمندان نیول شوی. د صوبه سرحد اسامبلی د حسبه قانون تصویب کړی. په دې حکله د صوبه یو قانون پو لطیف آفردی وایي،
دینا چی پدی صوبہ کے با ملائن صاحبان تا اتنا سو کسان برتی کی دو موقع پلاس ورشی.
دهغو کوچنیانو لحال به هم ځان خبر کړو چې په زندان کې شپې ورځې تیروي.
دلته په زندان کې څه کوي؟
دلته په زندان کې مور سره
مشم. مور دواله باندې ده.
مور می په راجری په وسه باندې سو.
او په دې به هم ځان پوه کړو چې په نامناسب عمر کې د نجونو ودول څه نتایج او پایلې لري.
او د ما په نظر د وړکیتوب واده ښه نه دي، په دې خاطر چې سړی خپل ښه او بد نه پوهېږي.
سندرې لرو او د خپرونې وروستۍ برخه ادبي پروګرام په شګو کې چینې ته ځانګړی شوی. خو اوس به د نړۍ له حاله ځان خبر کړو او صالحې خالقي اسحاقزي ته به غوږ شو چې د دغه ساعت مهم خبرونه اوروي.
د دې ساعت خبرونو سرټکی: د لندن په بمی چاودنو کې د مړو شمیر 350 تنو ته ورسید. اسرائیلي چرخي الوتکو نن سهار د غزې په تړانګي بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالات پر چین او روسي تور لګوي چې په منځنۍ آسیا کې د دوی میشتو پوځیانو ته ګواښیږي، او امریکا غواړي چې افغانستان او پاکستان پر مخالف اورپکو خپل فشار زیات کړي. پورا خبرونه واورئ. د برېټانیا پولیسو اعلان وکړ چې په لندن کې د تیرو اونۍ د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 350 تنو ته ورسید. همداراز پولیسو تیره ورځ د دوو تنو شکمنو ځانوژونکو بم ایښوونکو نومونه چې پاکستاني ول اصله برېټانوي تابعدي اعلان کړ. چارواکو همداراز د یوه 13 کلن شکمن ځانوژونکي تصویر خپور کړ چې له 14 څو ساعته مخکې لیوي ګنډې سره لیدل شوی و. د برېټانیا د پولیسو لوړپوړو چارواکو له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې که څو شېبې مخته تر چاودنې بم ایښوونکی لیدلی وي، نو له څېړونکو سره دې مرسته وکړي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 200 تنه ټپیان شول. د ازادۍ له راډیو څخه د نړۍ خبرونه اورئ. را رسېدلي رپورټونه وایي چې اسرائیلي څرخي الوتکو نن سهار د غزې په تړانګه کې لږ تر لږه په درېو ځایونو برید وکړ. په راپور کې د رسېدلو زیانونو په هکله څه نه دي ویل شوي. رپورټونه زیاتوي څرخي الوتکو د حماس د ډلې پر یو کلتوري مرکز او یوې هدیرې برید وکړ. د اسرائیلو د پوځ د وینا له مخې په خان یونس کې د سخدریزو د وسلو پر یوې دیپو هم برید شوی دی. اسرائیل په داسې حال کې هوایي بریدونه کوي چې فلسطیني سخدریزو د پنجشنبه په ورځ د غزې په تړنګه کې د یهودیانو په میزایلو توغندي وتوغول، او ویل کېږي چې له امله یې لږ تر لږه یوه ښځه ووژل شوه. ویل کېږي چې دغو بریدونو 15 میاشتنی اوربن له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي لوړپوړي چارواکي په چین او روسي تور لګولی چې دوی د منځنۍ آسیا هغه شمېر هیوادونو ته ګواښیږي چې امریکایي پوځیان هلته میشتي. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز جنرال ریچارد مایرز دغه څرګندونې هغه مهال وکړې چې د پوځي همکاریو سازمان تېره اونۍ د یوې اعلامیې په ترڅ کې له واشنګټن څخه غوښتنه وکړه چې له ازبکستان او قرغزستان څخه دې د خپلو سرتېرو د وتلو نیټه وټاکي. روسیه، چین او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه د پوځي سازمان غړي دي. متحده ایالاتو د سپتمبر د 11 مینیټې تر بریدونو وروسته په افغانستان کې د خپلو عملیاتو د ملاتړ لپاره د ازبکستان او قرغزستان اجازه ترلاسه او په دغو هیوادونو کې دوه پوځي اډې جوړ کړې. مایرز وویل متحده ایالات کولی شي په سیمه کې د امنیت او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړي او باید چې په سیمه کې هرکلی وشي. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان، پاکستان او امریکا ښایي خپله همکاري پراخه کړي او په هغو اورپکو فشار زیات کړي چې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو ترمنځ عملیات کوي. دغه راز خبري اژانسونه د دغه چارواکي د وینا له مخې چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې وایي چې امریکایي چارواکي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د پټ ځای په هکله یقیني معلومات نه لري. دغه امریکایي چارواکي ویلي دي کچیرې افغاني او پاکستاني ځواکونه په یوه مهال د پولې په دواړو اړخونو کې هر یو له خپلې خوا په اورپکو زور راولي نو دوی به په منځ کې راګیر شي. دغه چارواکي خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې له راتلونکو انتخاباتو څخه مخته کیدای شي زور زیاتی زیات شي. خو نوموړي زیاته کړه د افغانانو لپاره دا مهمه ده چې د انتخاباتو بهیر ته دوام ورکړي. د پژواک خبری آژانس وایي چې د پکتیکا په ولایت کې یو شکمن بهرنی جاسوس نیول شوی دی. جنرال ظاهر عظیمی د یوې اعلامیې په ترڅ کې وویل یو تن جلاد خان نومی د جاسوسۍ په تور د پاکستان پولو ته نږدې ونیول شو او له نوموړي څخه ځینې اسناد هم ترلاسه شوي دي. په راپور کې د دغه شکمن جاسوس د هویت په هکله څه نه دي ویل شوي. له تیر کال راهیسې تر اوسه 30 تنه بهرني جاسوسان په افغانستان کې نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست معذفینو د لوګر ولایت په خاکي جبار ولسوالۍ کې یوه تروریستي ډله ونیوله. د بختر خبري آژانس د ملي امنیت عمومي ریاست د خبري سرچینې له مخې وایي دغه ډله چې د یوه سیمه ییز قمندان لخوا اداره کېده یو تن ته یې دنده سپارلې وه چې یو شمېر افغانان ووژني. د بختر خبري آژانس زیاتوي دغه ډله مخته تر دې چې په ورانکاری یو لاس پورې کړي له 2 میل آر پی جي توغندیو سره له مرمیو 2 میل کلاشنکوفونو، 1 میل د بور 303 ټوپک، 2 لاسي بمونه او یو شمېر برګو دریشویو سره نیول شوي دي. دا خبرونه پای.
درنو اوریدونکو لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د متحدو ایالاتو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي دي چې امریکا، افغانستان او پاکستان ښایي په هغو یاغیانو زور او فشار واچوي چې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو په اوږدو کې چېرته چې ګمان کېږي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن به پټ وي عملیات کوي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې او له یو کم شمېر خبریالانو سره غږېدلی ویلي دي چې موږ یقینا نه پوهیږو چې اسامه بن لادن چیرته دی. که چیرې په دې هکله معلومات ترلاسه کړو نو موږ به یې پرې نږدو. د رویتر خبری آژانس وایي د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو غرنۍ سیمې له پاکستان څخه د افغانستان په لور د یاغیانو د تحرکاتو لپاره آسانتیاوې برابروي. امریکایي دغه چارواکي ویلي دي چې د سرحدي سیمو په هکله افغانان، مونږ او پاکستان ښایي لا زیاتې هلې ځلې وکړو. ده ویلي دي چې پاکستانیان ښایي له خپلې خوا په دې سیمه فشار راوړي او په عین وخت کې به مونږ او افغانان له دې خوا زور ولګوو او هیله ده چې ځینې لوی کسان به په منځ کې ګیر شي. دغه چارواکي ویلي دي چې له افغانانو سره د انتخاباتو په هکله مرسته ضروري ده. د رویتر خبري آژانس وایي چې امریکایي او افغاني چارواکو د تیرو ریاستي انتخاباتو هرکلی وکړ او هغه یې د طالبانو او القاعده د له منځه تللو نښه وګڼله، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د زور زیاتی څپه یو ځل بیا لوړه شوې. امریکایي دغه چارواکي ویلي دي چې موږ په دې باور یو چې د طالبانو او القاعده عناصرو د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته خپل معنویات وبایلل. د رویتر خبري آژانس وایي چې په افغانستان کې وروستیو نښتو داسې اندېښنې رامنځته کړي چې جګړه کېدای شي پراخه شي. امریکایي او افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې هیواد ته د بهرنیو اورپکو په راننوتو سره د انتخاباتو په درشل کې کېدای شي امنیتي وضع نور هم ناوړه شي. درنو اوریدونکو رابشو د خبرونې دوهم ریپورت ته. د ازادي رادیو خبریال د کندهار د اتل قولي اردو مرستيال قمندان لخلي ریپورت ورکوي چې د اورزګان چارچینو ولسوالۍ کې پرون د طالبانو یو قمندان له وسلو سره نیول شوی دی. نور تفصیل به جاوید احمد وفا په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال واوروي.
روزګان کې د طالبانو یو تن قمندان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوی. دا خبره په کندهار کې د 215 متل قلوب مرستیال جنرال محمد سرور د ازادي راډیو ته څرګنده کړه او ویل د طالبانو د قمندان چې ملا عبدالرشید نومیږي د پنجشنبه په ورځ د روزګان د چرچینو په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر وسلو او مهماتو سره ونیول شو.
عملیات میتوش لیرا عملیات کمیته کی یو کمانډان طالبانو په مرسته مولانا عبدالرشید انشکرونه په لښونکو یو د پښه او د هټه د انګلیسي سره د امنیتي کول راسته ورغلی او مخول په دې خبره سره کوم تلفات یعنی تلفات نه لري.
دا په لاس کې د چترو سره طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نو بل فلو په کندهار کې د 215 متل کلوب د مرستيال جنرال محمد سرور زیاته کړه دا چې په سیمه کې د ولسي جرګې او ملکي شوراګانو لپاره هڅې روانې دي. نو په سیمه کې د امنیت د تامین لپاره مشکل بیل بیل او برخو کې خپل عملیات پیل کړی دي.
امنیتي تدابیر صحیح سره سره نیولې دي او همیشه موږ د امنیتي وجې د کنټرول خاطر باندې فعالیت مالګوي فعالیتونه اجرا کول او تاسې جریان کې چې هره ورځ موږ په دغه جریان کې عملیات کوي تصور لرو همیشه هره ورځ موږ تصور لارې باندې کله ورکان له ځاګونو نه نه ایمان ده دغه مسؤلیت لري د څلور ولایتونو په دغه تصور کې خپل فعالیتونه اجرا کول او موږ ته دغه باندې کې نه ویږي د خپل ځای کې چې موږ په مکان کې کوم عمل اجرا کولای نه سړي راځنه عمل اجرا
د یارمې باندې چې د روزګان د چرچینو په ولسوالۍ کې د طالبانو د کمانډان په داسې حال کې نیول شوی چې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کندهار په مرکو ولسوالۍ کې بریتانه طالبان او د سه شنبې په ورځ د خاکریز په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا دوه تنه طالبان له وسلو او مهماتو سره یو ځای ونیول شول. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
درنو اوریدونکو ولاړ بشو بلې موضوع ته. څو نیمه مخکې په کابل او ځینو نورو سیمو کې د سخت نسناستې ناروغي خپره شوې و خو داسې ښکاري چې دغه ناروغي اوس کنټرول شوې ده. اما د بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلک اوس د نسناستې په ناروغي اخته شوي دي تر دې چې په محلي روغتونونو کې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې او ځایي طبیبان د دوی علاج ته نسي رسېدی. ریپورت وایي چې ځینې ناروغانو ته په لارو کوڅو کې سیرومونه لګول شوي دي. نور تفصیل له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم اوروي.
د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ څخه پر رسېدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې دغلته له یوې اونۍ راهیسې د کولرا او یا کولرا ته د ورته ناروغۍ د خپرېدو له امله د ناروغانو شمیر دومره زیات شوی دی چې د نهرین روغتون پرسونل او دوا درمل پسې رسیدای نشي. په دې حقله د دغې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی امرالدین خان ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې داسې وویل:
تمام دې ټول غوښنه او شفافونه د شفافونه هیڅ چای نه د ځان شفافونه کمپیوټر پرسونل کمپیوټر دی او پرسونل کوم یو دا هیڅ تلمونی کې مې راځي ما خبرې کوي نه مې کنه.
د ایوای نګدی لیوی و نه راهیسې تقریبا په سلو کې اویا ماشومان او په سلو کې ډیر لویان د استفراق او نسناست په ناروغي اخته شوي دي. د ناروغانو د زیاتې مراجعې له امله په درملتونونو او روغتون کې هیڅ ځای نشته او د پرسونل او درملو کمبود احساسیږي او لکه څنګه چې ښایي لازمه رسیدګي نشي کېدای ان تر دې چې لیدل کېږي په کوڅه او بازار کې خلک پراته دي او سیرومونه ورته چالان دي. د زیاته کړه هره ورځ دغلته د زر یو نیم زر په شاوخوا کې سیرومونه پکارېږي. د دغې ناروغۍ تلفات تر اوسه پورې په لویانو کې نه دي لیدل شوي خو په سلو کې درې ماشومان ترې مړه شوي دي. ده وویل سیروم به پخوا ډېر څلوېښت روپۍ وو مګر اوس اویا اتیا روپو ته لوړ شوی دی چې اکثره د خلکو اقتصادي توان هم ضعیف دی. دا یې وړاندیز کوي که چېرې د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ سیمې ته یو سیار روغتون چې د دغې ناروغۍ اړوند درمل ورسره وي ولېږل شي نو د نهرین له خلکو سره به لویه مرسته وي. د دغې ناروغۍ د لګېدو له امله د سیمې یو بل تن اوسېدونکی توریالی چې خپل اولادونه یې په دغه ناروغۍ اخته دي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
شمه د
معلوماتو له مخې د نهرین ولسوالۍ برسېره پر دې چې د 1381 هجري لمریز کال سختې زلزلې ډېره ځپلې ده، د وروستیو سیلابونو له امله هم زیات تاوانونه راوښتي دي. ویل کېږي چې اکثره سیمې د څښاک روغتیایي اوبه هم نه لري. نور محمد صحیم، د ازادۍ راډیو، کندوز.
په نهرین کې مو د نس ناستې د ناروغۍ په هکله د ازادۍ راډیو رپورټ واورېده. درنو اوریدونکو، د پاکستان د صوبه سرحد اسامبلۍ پرون د حزبې قانون تصویب کړ چې د هغه په اساس به د شرعي سلوک او ارزښتونو د څارنې لپاره په عامو ځایونو کې محتسبین ګمارل کیږي او د شرعي اصولو د رعایت لپاره به خبری رسنۍ او مطبوعات هم د محتسبینو لخوا څارل کیږي. خو دغه قانون چې په اسامبلۍ کې د مذهبي برلاسې ائتلاف متحده مجلس عمل لخوا وړاندې شوی، هله به پلی شي چې د صوبه سرحد گورنر هغه لاسلیک کړي. اما داسې ویل کیږي چې د ویلي دي چې له دغه قانون څخه په افغانستان کې د طالبانو د دوران بوی راځي. نور تفصیل به نجیب عامر وړاندې کړي.
د پنجشنبې په ورځ د سرحد ایالت په ایالتي پارلمان کې نوی اسلامي قانون حزبه د تصویب دپاره وړاندې شو. که څه هم په دغه پارلمان کې د اپوزیسیون د ګوندونو غړو د دغه قانون پر ضد رایې ورکړي او شعارونه یې پورته کړل، خو دا چې دلته د ملایانو د ګډ سازمان یا د متحده مجلس عمل تله درنه ده، نو په اسانۍ وکولی شول چې نوموړی قانون د رایه اچونې په ترڅ کې تصویب کړي. د حزبه قانون په حق کې 8 او په مخالفت کې 4 رایې ورکړي. د قانون د تصویبېدو پر مهال د اپوزیسیون غړو د نه حسابانه او د متحده مجلس عمل غړو د نارې تکبیر الله اکبر شعارونه ورکول. په نوموړي قانون باندې د ایالت د والی امضا اړینه ده، خو داسې نه ښکاري چې هغه به دې کار ته زړه ښه کړي، ځکه چې هغه وار د مخه ویلي چې نوموړی اسلامي قانون اسلام آباد او ده ته ځکه د منلو وړ نه دی چې دې نه د طالبانو د سختدریزه نظام بوی خېژي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پښتون قانون پوه عبداللطیف افریدی د حزبه قانون له تصویب وروسته د ازادۍ راډیو ته وویل، دا قانون بې له دې چې ملایان تقویه کړي په خپله لمن کې نور څه ګټور توکي نه رانغاړي.
ملایان صاحبان ته 900 کسان برتی کېدو موقع په لاس ورشي او دوی خپل خلک برتی کړي، نور صرف یو اضافي خبره ده چې موږ به امر بالمعروف کوو او نهی عن المنکر کوو. اوس به د جنت ټولو خلکو ته راشي، دا قسم هیڅ په دې بل باندې د هیڅ اثر په ولسي ژوند باندې نه کیږي.
د خلق یا د پیپلز ګوند یو غړی عبدل اکبر خان چې د صوبای سرحد د ایالتي پارلمان د اپوزیسیون سره تړاو لري، د دغه ایالت د والی قماندان خلیل الرحمن نه غوښتنه کوي چې په نوموړي قانون د لاسلیک ونه کړي. که څه هم اسلام آباد د حزبه قانون په تصویبېدو اندېښمن دی، په پېښور کې هم مخالف سیاسي ګوندونه په دې کار راضي نه ښکاري او بشري حقونه هم په تشویش دي چې د دغه قانون د تصویب نه پس به په صوبای سرحد کې د طالبانو په څیر د دوره لرونکو کسانو چې امرو بالمعروف او نهي عن المنکر د چترۍ لاندې به خلک ځوروي په کار ګمارل به د خلکو ژوند اغېزمن کړي. خو د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې حزبه قانون د دومره اندېښنو وړ نه، بلکې یو ساده غونډ اسلامي قانون دی. نوموړي د ازادۍ راډیو ته وویل،
جمهوریت اور پارلیمان سره تړلا سیاست کړی ده او په دې تمام عالمی او مقامی او ملکی او ایالتی تقاضو باندې دا خبره خلک دي. لہٰذا دې په باره کې داسې خبرې کول یا دغه تاثر ورکول، نو زه خو نه پوهېږم چې په دې ملک کې ماشاءالله ولې جبر راشي او هغه خلک هم ته وایي چې ته دا قانون ولې راولوي.
نو اوس چې د سرحد ایالت پارلمان دا قانون تصویب کړ، څوک د دې مخه نیولی شي؟ دا پوښتنه مو د لطیف افریدی نه وکړه. هغه په ځواب کې وویل،
داسې کېدلی شي چې دا د مرکزي حکومت سره دا اختیار شته چې د اسمبلی معطله کړي، دا ګورنر د هغه په ځای د اسمبلی اختیار ختم شي، وزیران ختم شي، د هغه په ځای د ګورنر سره ټول اختیارات شي. دغسې دا امکان شته چې دغه ته د لوی سترې محکمې ته څوک لاړ شي، ستره محکمه ده دا بل چې دی دا قانون چې دی دا معطل کړي. د مرکزي حکومت سره هم اختیار شته او د سترې محکمو سره هم اختیار شته.
اټکل کیږي چې اسلام آباد به د پېښور دغه اسلامي قانون چې ملایان ننګه او نور ټول ګوندونه مخالفت کوي په اسانه پلي کېدو ته پرېنږدي او د مخنیوي دپاره به یې لارې ګودرې ولټوي. خو دمګړی ته بری د ملایانو د ګډ سازمان په برخه رسېدلی.
په صوبه سرحد کې مو د هغه احتساب د بیا راژوندي کولو په هکله واورېدل چې یو مهال به شاعرانو په خپلو شعرونو کې یادوه.
د آزادۍ رادیو په سیالۍ کې ګډون وکړئ او جایزه وګټئ.
له هیجان ډکه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د آزادۍ له رادیو څخه
ستاسو په کلي او ښار کې ستاسو اتل څوک دی؟
له خپل محلي اتل څخه ملي اتل جوړ کړئ.
د دغه اتل په هکله کیسه په دوو مخونو کې ولیکئ او آزادۍ رادیو ته یې راولیږئ.
موږ ستاسو کیسه لولو.
د هغه چا کیسه چې ستاسو په ژوند کې بدلون راوستی، مثلا یو ډاکټر، یو معلم، یو ګاونډي، یوې انا او یا هم خواهی ستاسو د سینې ولسوال.
د جوري یو هیئت ستاسو له لیکنو ګټونکی اعلانوي. تر ټولو ښه جایزه به تر ټولو ښې لیکنې ته ورکړل شي.
نور الله سلیکونه ته هم جایزه ورکول کیږي. خو تاسو ټول ته چې په دې سیالۍ کې ګډون کوئ، د آزادۍ رادیو جنتري چې پکې زموږ د خبريالانو عکسونه چاپ شوي دي ورکول کیږي.
نو دا کیسه هم د نن ولیکئ او موږ ته یې راوستوئ او زموږ غټه جایزه خپله کړئ.
درنو اوریدونکو، په نامناسب وخت کې د نجونو ودول څه پایلې لري؟ ملګری ملتونه، افغان چارواکي او بشري ټولنې ټول له دې څخه سر ټکوي چې په افغانستان کې د کم عمر نجونو ودونه ډیر رواج لري. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان اساسي قانون د نجونو لپاره د واده عمر 14 کاله او د هلکانو لپاره 18 کاله ټاکلی دی. خو په کلیو او بانډو کې او حتی په ځینو ښاري سیمو کې د کم عمر نجونو ودول رواج دي. په کم عمر کې واده کول نه یوازې دا چې د هغوی روغتیایي حالت ته تاوان رسوي، بلکې هغوی له ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. زموږ همکار عارف عثمانزوی په دې اړه څرګندونې لري چې په ګډه به یې سره واورو.
ملګرو ملتونو، افغان چارواکو او د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د عام رواج په وجه خپله سخته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت او د غیر دولتي موسسو د رپورټونو له مخې نږدې په 1600 نجونې د قانوني عمر څخه چې 14 کاله ټاکل شوی دی مخکې ودیږي. دوی وایي چې حتی یو شمېر نجونې په 9 کلنۍ کې واده شوي دي. د بشري حقونو او روغتیایي چارو کارکوونکي وایي دغه راز ودونه د میاندو د مړینې کچه لوړوي او ځواني نجونې له زده کړو څخه او د خپلې خوښې ژوند څخه محروموي. رپورټونه وایي چې اکثرا وروسته له دې ډول واده څخه مړونه او د هغوی کورنۍ دغه ځواني نجونې په زور او فشار ښوونځیو ته له تګ څخه منع کوي. د میډیکا په نامه آلمانی غیر دولتي ټولنه په کابل کې فعالیت کوي او د ښځو له حقوقو څخه د دفاع لپاره مدافع وکیلان روزي. د دغه ټولنې د حقوقي پروژې تنظیم کوونکي میرمن فرشته کریمی د کم عمره نجونو د واده په هکله چې هغوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي وایي.
که یو جنۍ په واده سم کې واده نو کله چې هغه ماشوم دنیا ته راوړي نو خپله ځکه چې خپله ماشوم وي کومه تجربه نه لري نو هغه باید خپل ماشوم ته تور وښي، صحیح تربیه ورته ورکوی نه شي، خپل یعنی حتی خاوند څه حق پرې لري هغه ورته دا کوی نه شي، د خپل خاوند سره به یعنی ښه ژوند نه شي کولی، د خپل خاوند فامیل سره ژوند به خراب وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د پروژې مشر پاول ګرینګ د چهارشنبه په ورځ وویل د ټول هیواد په پرتله په بدخشان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده چې عمده دلیل یې د کم عمره نجونو ودونه دي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیری مسعوده جلال د کم عمره نجونو ودونه د مساوات څخه سرغړونه وبلله او په کم عمر د ودونو رواج یې وغنده. نوموړي زیاته کړه چې دغه کار د نجونو روغتیا او زده کړو ته تاوان رسوي او هغوی په سیاسي او اقتصادي چارو کې له ګډون څخه محروموي. نوموړي په دې اړه وایي
دین مبین اسلام سن بلوغ را برای ازدواج دختران شرط گذاشته است. قانون اساسی، قانون مدنی
د اسلام مبین دین د نجونو د واده لپاره د بلوغ سن شرط ګڼي.
اساسي قانون، مدني قانون، حدود او دستور او زمون ملي انانات د شرعي سنت خمخ کې ودونه مجاز نه ګڼي، ځکه چې د هغې په نتیجه کې د رامنځته شویو پرابلمونو او ستونزو ترخی او بدې خاطرې په ټولنه کې موجودې دي.
یوه افغاني میرمن چې د 14 کالو په عمر کله چې په نهم ټولګي کې واده کړی د خپلو ستونزو په هکله وایي.
زما نوم فرشته دی. زما د واده نه 12 کاله تیر شوي دي او اوس درې ماشومان لرم. او زما په نظر د وړکیتوب واده ښه نه دي، په دې خاطر چې سړی خپل ښه او بد نه پوهېږي. زه واړه وم، مور او پلار مې ورکړلم او اوس به هېڅ خوشحاله نه یم. زه په خپله ماشوم وم او د ماشوم په ساتنه هېڅ نه پوهېږم څنګه وکړم.
د ملالۍ زیږنتون چې په کابل کې د میرمنو عمده روغتون دی یوه کارکوونکې وایي دا د شرم خبره ده چې حتی په کابل کې موږ 12 کلنې حامله میندې تداوي کوو. په یوه وروستنۍ څېړنه کې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي لیدل کېږي چې 1500 نجونې د سیمه ییزو لانجو د حل په پروسه کې په بدیو کې ورکول شوي او یا هم خرڅې شوي دي چې له دغې شمېر څخه په سلو کې نوي یې له 14 کالو څخه ښکته عمر درلود.
که چیرې یو شمېر نجونه په افغانستان کې په کم عمر ودیږي او له دینه کورنیو او خپل دوی ته ډېر کړاوونه رامنځته شوي، بلې خواته په افغانستان کې تیرو جګړو هم بیا د کوچنیانو په ژوند کې ډېر تاثیر کړی. ډېر واړه هلکان چې سنبه اجازه نه ورکوله له یو او بل لوري سره په جګړو کې پاتې شوي او له خپل عمر نه کم کارونو ته مجبور شوي، تر دې چې ځینې ماشومان له خپلو هغو میندو سره چې په بند کې اوسي یو ځای شپې ورځې تېروي. د آزادۍ راډیو خبریالې حمیدې عثمان د پلچرخي زندان د هغې برخې لیدنه کړې چېرته چې دغه یو شمېر کوچنیان اوسي، خو پوښتنه دا ده چې کوچنیان ولې باید د خپلو میندو پلرونو ګناه وګالي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دانا
دا د کابل د پلچرخي په بندیخانه کې دغه ماشومانو غږ دی چې له خپلو میندو سره یې د بند تېرولو په شپو ورځو کې شریک دي. دا بېګناه ماشومان دي چې یو شمېره باید د پلچرخي له ویرې په ډکې بندیخانه کې د کلونو کلونو بند تیر کړي. د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو د امر جنرال عبدالسلام بخشي په وینا د دې ماشومانو شمېر 45 کسو ته رسیږي چې ډېرې نجونې دي. یو لس کلنه ملالۍ خپلو همزولو ته په پیغام کې وایي چې لیک لوستې وکړي، خو هغه دا هم وایي چې خپله خوڅه چې آن مورې هم دې بندیخانې ته بېګناه راوستل شوې ده.
دندان
دان
دانا
مادان
ملالۍ.
دلته په زندان کې څه کوي؟
دلته په زندان کې مور سره
مې. مور د واله بندې ده؟
مور مې په راجوري په یوه سوه بندې سوه.
سره جوړی
چې په موږ په همسایه خدا چې پسات دلې ده جوړجوري سوه موږ همسایه موږ یې ور سره راوست.
څومره وخت کېږي چې ته د مور سره دلته په بندیخانه کې؟
مور مې خدا شپږ میاشتې کېږي ستا ورځې ده شل ورځې کېږي چې ور سره یم.
هغه ماشومانو ته چې د باندې دي څه وایې؟ له هغې ماشومانو ته لرې
وایم چې درس وایي مورګان څنګه تعلیم تربیه د مور خبره ومني. مورګان یې زندانه ناقه حق راولي دلته یې کینوي. دا له دې ما مور ته واسه ته پوښتنه کوه چې هېڅ څه شی نه لري.
د دغه ماشومانو له جملې څخه یې چې وایي دا نه مني چې د دوی میندې مجرمانې دي. دوی وایي له دې امله چې د ساتلو لپاره یې څوک نشته نو ځکه خو د پلچرخي بندیخانې ته راوستل شوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه له لسو کلونو څخه لږ دي. وکلنه انیفه د خپل ځان په اړه وایي
مچی ساکینه خانه ما کس نه بوده.
زمونږ په کور کې څوک نه و. خویندو مو ودونه کړی دي.
دغه ځکه مې میګویم خانه بریم
مونږ وایو چې کور ته د ولاړ شو ځکه دلته مو زړه پتنګ دی. د ما بسونه د امر ښاغلي بخشي په وینا د پلچرخي په یوه خزینه یو پوړیزه بلاک کې چې د بندیخانې تر نورو بلاکونو یو څه رنګ شوی او پاک هم ښکاري اتیا کسه میرمنې بندیانې دي. د دغه بندیخانې په هره کوټه کې له 15 نیولې بیا تر لسو کسه بندیانې خپل د بند موده تېروي. د دوی د ماشومانو لپاره یوازې د ورځې د یوه ساعت د لیک لوست زمینه برابره شوې ده. دغه ماشومان له لرګیو څخه په جوړو شویو وچو څوکیو ناست د خپل ښوونکي لور ته ګوري چې په خپله هم ویش کلنه کونډه او د خپل خاوند د وژلو په تور بندی ده. هغه چې وایي نه غوښتل نوم یې واخلي وایي بې له دې څه تنخواه واخلي شلو کسو ماشومانو ته د خپل فکر د غلطولو په موخه لیک لوست زده کوي.
مواد درسی ما از طرف ریاست تعلیمی امد.
آقا وای زموږ درسی مواد ما بست تعلیمی ریاست لخوا ورکول کیگی. زتن خانه لرم دیده.